السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. پولیسي جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دی چې راپور نو تراشو په موکړی خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کابل په شهر په نننۍ ورځ کې بریدونه کې لشتلجه اته کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر لوري د لسو وزارتونو نمندانو ته لدلی اتوت تر اوسه د باور رای ورکړی دي او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوی ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل شهر پر نننۍ ورځ کې بریدونه کې لشتلجه اته تنه وژل شوي دي او یو ډیر شنور ټپیان دي. راپورونه ښیي چې د کابل شهر لمنځه پر بیلابیلو استګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګیدلې دي. د کورونی چارو وزارت وایي طارق قاریان رسنیو ته په واسطول پیغام کې دا د طالبانو کاروباله
په تاسف سره چې نن سهار تر اګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولي چې دا نهمه لسمه پنځلسمه یو لسمه شپلسمه او دوهم اوزو په اړوند سیمو لګیدلې دي. دا تر اګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قچ بخستل کیږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیشه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پیش مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد وزارت د یاد سفارت په انګړ کې لګیدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د ویلمې په خبرولو سره د ولسمشر اشرف غنی له قوله د دې توغندوی برید غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لوري د لسو وزارتونو نمندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. په دغو نمندانو کې چې ولسی جرګې تور معرفي شوی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمندان ولسی جرګې ته معرفي شوی و. پاتې نمندانو ته د رای بهیر لهم دوام لري. تاکه سوی ده چه ده امریکا متحده ایالاتونو ده بحرانه و چار وزیر پای قطر کنن لطالبانو سره و گوری. مایک پومپیو با پا دوحه کنن ده افغانستان ده دولت لپلاوی سره هم خبری وکری. فرانس پرس خبری اجانس ترگندوی چه ده خبرو هدف ده چه ده افغان دولت او طالبانو ترمنز ده سولی پا خبرو که پرمختگ ووسی. ده امریکا ده بحرانه و چار وزارت وی پومپیو با دوارو مرکچی پلاو سره بیل بیل و گوری. اخو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلی سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوی دي. دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي چې خپل کاروندو څخه ښه او با کیفیت حاصل ترلاسه کړي. چې لوی وخوا د بزګرانو اوایت ډیر سی او بل خوا هیواد د کرکیلی لپاره پر ځان بسیاسي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپږس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسما تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلی څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذې دوه خبرې وکړي. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سره لیدلی دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ هیڅ کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو شغلی پاشینیان ته ویلي چې روسی سولاسات ځواکونه چې دا اوربنڅاری د آذربایجان د بیلسوی نګورن قرباخ پر تقریبا ټوله خاوره تر پوشش لاندې نیولې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباخ د جګړو پاړه د نوومبر پر لسمه اوربند وسو چې روسیې منځګړی توب وکړ. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمنی شریک بایو انټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او وی ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي. خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي میاشت به فایزر او بایو انټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پر کابل خار پراخ تو غندیز بریت قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دی.
زموږ اڅتانه ملکی وادوال شهیدان شوی او یو درشتانه نور تپیان دی. د ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته خی
او ری چې دا بریدونه څنګه تر سره کیږي؟
هر مرمه شپږي نفر په زو خلاص او سوالاړي امغه ته موقعیت لري.
ولسی جرګې په همدې تاریخچنې ورځ پر یو شمیر نورو نوماندار سربیره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رای ورکړې. په اورزګان کې یو شمیر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زندانی شوي لري رواني ستونزو سره مخ شوي.
شوینې ولې بیا سپینه رسګرځې دي؟ په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله مزوب کړی دي. صد سوې دغه ظلمونه دې زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې درایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پایته ورسېده. دویمه نیمایي حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرامونو ته ځانګړي شوی؟ راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ تو غندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلرویشت توغندي وتوغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلرویشت ډزې توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګیدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دیرش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګیدلی خو مرکزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. د تیر زمي را په دی خو دا دریم ځل دی چې له دغه سیمه په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان وو او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستيال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوې انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي او دا بل که سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمينه برابر کړی
په شکل اساسي بازنګری کنن.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماينونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې لامل یې یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالفه کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. لګوراند می دی مرکی په پایل کې لخواغلی زازی نو پختل چې د تیرو کلونو دا به ساري برید څه پیغام لري او څوک تر شادي
یا د افغانستان د خاوري د دغه وای اور دغه واردی بچانو د دښمنانو کار ده. هغه دلی نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت دلی مدرست شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه دلی ته په دې مسلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړه کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش سره لري، هم د طالبانو سره لري، هم د سیمې استخبارات سره لري.
ځاځي صاحب دغه پیخه په داسې حال کې شوی او لدی وړاندې تاریخوالي هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه حق د سولې خبري روانې دي. لته رو څه باندې دوه میاشتو راهیسې دغه تاریخوالي او په ځانګړي توګه د کابل د نن ورځې پیخه د سولې خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سولې یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړه کې دې ګټه ده مخربه ناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په ځکنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولسته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلې چې یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال کوم مخالف قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسؤول احوال ډلې باندې قانون کې وویل شوی وي.
دا دریم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو یو څوک لیو غار نه څو ځله نه چل کیږي. اما دا دریم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د ازمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولی فکر کوي مخنیوي نه کیږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولی پاتره راغی؟
ګوري حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم د دې حکومت کې شامل خایي دي. د استخبارات کې دي، په پولیس کې دي، په امنیتي ادارې کې شته دي. حکومت څه څه پوري نه دي توانېدلې چې دا وو مسائل مخه ونیسي او نه غواړي. زه د یو شي د دې اشاره ده کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یو پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وو توغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولې. له پوځي پلوه د څلر وشتو توغندیو راوړل خار ته بیا په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یو پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک کولای شي؟
دا اداره کې دي نفر موجود وي، هغه هر مرمه شاتي هر مرمه شاتي دي نفر په زور خلاص او ولاړ وي، اما دا موقعیت دي شاتي دي او بل اخر هدف دي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودای په نظام کې وای چې سپارښتنې مو کولې تر څو راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي، لاندې کې اوریدونکو ته وای؟
قانون فقط جديات دی، وطالنه رشوت د مخري تفاول د مکوي او قاتیت دوخي جديات دوخي خرو زنه باندې خو په مدیریت
د پوزي چارو کتون کې یوسف امین زازای و چې لازادي رادیو سره پر کابل خار د نننه یو بریدونو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو لوونه تروو
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لسو هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کې خودل چې ورستوي کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لګه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکارمو فیروزه عزیزي دا مهال سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلې فیروزه جان، ستړي مشې، وروستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکول شوې چې له ولسی جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. څو دقیقې کې البته څلور او پنځه دقیقې وي
رسیدل تر اوسه پورې همدغه لاس ور معرفي سویو وزیرانو د باور رای واخیستل او ټول کامیاب
دی او ټول کامیاب سول دا یو بیساره اقدام دی چې د ولسی جرګې لوري په یو ورځ کې ټول ور معرفي سوی وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران همسته البته یادونه وکوم چې د خلکو لوري پر انتقادونه دي مخصوصا د امنیتی سکتور د پاره کوم وزیران چې معرفي سوی دي انتقادونه پر دې دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کیږي. په دې اړه ما د خپل رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل هر وزیر چې کله رای اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خپل رسنیو نوی باندې. باید یادونه وکم دغه کابینه د کابینې د پر دغه وزیران حد اقل شپږ میاستو مخ کې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله ترمنځ خپل منځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې د عمله دغه موضوع په ټوله کې ځندېدلې و.
بله فیروزه جان، کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران وچنن رائے تر لاسه کړی تر کومه هدا چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز د بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران کدي نور وزیران په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمندان و چې د باور رائے تر لاسه کړی.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندیوال د افغانستان مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تنج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت د لپاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت د لپاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړلی.
ډیره مننه کور موادان سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې هغو لاسو وزیرانو ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه یې خو د غلاس پزیران او ورسره لاس څوار لاس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لخوانه ولس جرګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې تر لاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rferl.org.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنیو پیښو په اړه او دغه راز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیمه 1314 شمیرې ته را ایس ایم ایس کوي موږ به درته په خبرونو کې لولو. وسم ورزو اورزګان ته یو شمیر هغه کسان چې په اورزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای چې په رواني ناروغي وخت شوی. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګنا دي خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغه ادعا کوي چې د استرالیا د پوځي وسیړنې ومند چې سرتیرو یې په افغانستان کې لک تر لګه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وجلی. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړې و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپینه را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون د جوزیا سنځي سیمه اوسیدونکو دی چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکون لخوا لخپل کلی څخه د وی چاپی پر مهال ونی ولسو. هغه زادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بند کېدو په اړه وای
بیا زمړ لاسونه رابسته کړله یو سپی او چی شو دغه پر دغه ژغ وکړي بالا عملیه سو حساب سره سپیر حمله کړله ما څو لغتې ووی سپی پر شا ولګوله کوم وخت چې بیا پنجره وشکاري هغه ټپ ویني وکړلې نو خور حمله کړې و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپی نه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی بیا صد سویم. دغه ظلمونه دی زما سره وکړله دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده
عبدالخالق ادا کوي چې ولسی وګړي وو خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ما سترګه پټه کړه. دا د ثابت تکلیف خو بس داسې تنا اوسېږم کله په دغه منچکشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستې د غوسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناست د چا سه ونه مشلېږي اعصاب مو دونې ضعیفه سوي دي. نو چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دس کاشات زده هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوس هم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېن وه هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دغه زه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم ټول دغه له خاطر.
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاته نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لکسوي ده.
د خغلی خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل،
د دې فرضه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، د دې لپاره چې رفع خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کازایونو کې تلویزیونونه لري. دوی د رسنیو لومړني اطلاعات، سرچینې، تفریحي، فرهنګي، سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1989 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه د ولسمشر ترامپ لپاره چې د امریکا انتخابات چیلنج کړی وو نه هیلاونکی و. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ترامپ نشته 4000 ډیر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کمی شوې، خو له دې سره سره د درای تر خپل سیال 2000 شپږسوه اویا رایې ډېرې وې. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند خړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ترامپ په شان د جمهوری پال ګوند خړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسما تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدو سره د ډونالد ترامپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ترامپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ترامپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پر شار پر نننۍ راکټ بریدونکو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او یو دیرش نور ټپیان دي. نن سهار د کابل شار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلوروشت غندې لګیدلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان رسنۍ ته په واسطولې پیغام کې دا د طالبانو کار او بالا او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کیږي، خو سوال طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بلې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لوري د لسو وزارتونو نمائندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیه، مخابراتو، لوړ زده کړو، عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوریت پال ګوند غړي دي رسمي تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلې څو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند پر نافذې دوه خبري وکړي.
لاند خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی ساپی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسېده. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دیرشو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره شوې. ښاغلی ضیاء وایي په دغه سیالیو کې 240 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل وو. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې لس لوبغاړي منتخبې لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې څلورویشت اس ځغلونکو له لس ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحد لومړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیګ د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لویې کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږ زونونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبېدې چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
احمد الله پختونیار له هلمند لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو له خوا چې کوم بریدونه یا کومه سیړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر د وحشت راپور دی. عبدالعزیز غالب لیکلی دی له هلمند وای په کابل کې برید په کلکه غندم او لوړپوړي چارواکي باید استعفا وکړي. عصمت الله افغان لیکلی وای برتانوي فوجیانو هم ډیر جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. مرتضی حسینی د غزنی له نواباته لیکلی وای د نن ورځې برید چې په کابل کې وشو دا یو تروریستي برید و. بل اوریدونکو عصمت الله افغانیار لیکلی وای ک برتانوي ځواکونو په هلمند کې جرمونه کړي دي. دغه اس ام اس دوه ځله دی اوریدونکو راستولې و. شوانی د کونړ نه لیکلی دی وای مدرسې باید عصري شي او خپل سر ته پرې نه خودل شي او ټول هغه عصري علوم او اوسنی علوم چې اړتیا ده دا پکې تدریس شي. وای افغان وسیم څخه غواړو چې مصرف کم کړي. دا پیغام له کندهار نه محب الله راستولی. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله د خدای پاک راولي ځکه زموږ شاګردان له بهر څخه خپل هیواد ته به راستانه شي او مدرسې بدلته په افغانستان کې دننه فعال شي. نورو اوریدونکو هم اس ام اسونه را لګري دي. دا چې دا اس ام اسونو ټیکس ګډوډ شوی دی نه لوستل کیږي. په راتلونکو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو چې درته دغه اس ام اسونه هم ولولو. کریم الله ادیب یو اس ام اس را لګري له زابل نه وای ولې دینی مدرسو ته دومره پاملرنه نه کیږي لکه د استادانو معاش په نسبت مکتبونو ته. د اوریدونکو هدف دا دی چې د مکتبونو او پانتونونو په څیر د مدرسو ته هم پاملرنه وشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم تاندې څانګې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبې پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای په نخښه شو. هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خدسېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دای سلول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دعوت صاحب خرغ لاس ازادي رادیو ته لومړی تسلیت و منئ.
ډیر زیات مننه. ژوندۍ او سیتاس کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص دی؟
دای هغه شخصیت هر چاته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی چهره و، یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد دردیدای په داسال کې چې پیلمن کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته ولېسته د ولایت پریر د پیلمن تقوزه او غول د ولایت سړی ما ام دلته وسیږم ام دلته په مرکزم هغه هم دلته خپل ژوند هم د لاس ورته. هغه داس شخص چې هلته پیلمن کې چې کوملګری دی د دې هم سنگران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیر کلونه کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسیدلې وي چې د پیژنته دا یو بیل شخص یو جبران دي شخص یو وطن دوست شخص او د خپل واده خپل سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره لمک سره هم کوله چې زړه یو واړی تل خبرونه دی ملت لوړان دي کړی. خو ډیر کله دا خبرونه په منفي خبرونه بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده کپخکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدس وظیفه او دای تری خو اما دا دردیدلو خبرونه پاړي دردیدلو خبرونه پاړي بیا تاسو ته کور کې سوال چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مز په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و. حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د د حکومت مخالفینو په اړه کې یو خبر و هغه بورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچي، خو یو څه کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډیره وخت دایي سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنجیدې، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم، ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوځي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو لپاره نشته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربانی
پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې سمره رفقیده.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و، دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نه شو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به ژغسو د لور نارې به مور سره پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د جنوني وی هغه یو هدف تر رسیدي او ذات رسیدي بیا بدایي ولې زه غواړم بیا بده ولې چې زه غواړم د مېره باندې زه هم دا چې انځل چې ورکم زما نن د کورنۍ نو مو د یو نمبر باندې روانه سي.
اوس د مهربان هغه هيله او د پلار هغه هيله چې د مهرباني نه به درلوده، او یا به هم مختلف شي دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بې سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه و راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ دی. همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سي حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی، او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي، نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښوده، د هغه حالات نه د دای سیب تصویر تاسو ته سوچي کړي شو وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سویل چې بریک دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تړ او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډیر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزموج کور نیو هر څوک هغه مر ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی مر ټول ام دلته مو کځای نو خې مم ول رته ور چې مر څه یو یو قدر دې ک غم دې هستم یو دی ام دلته به یو کمر کې دې لم دې لم دې کې دې ک ژوند دوم دې به جن کې دې خو هغه هیڅ کله دا نه ولځب په هر دور حالات کې دې ولایت قوزما نه هم څه دا ویل چې تاسو وځي کول دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی هر ډول لتی دا مساعده د لیبو سیجو
تیر کله دا ډول پی خونه ورسنه معمولا د کورنۍ نه دا پختل کیږي چې وسی غختنه له حکومت نه او هم دا ډول د تی پی خینه صد چې دا وڅیړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که هم دغه کلیشي او یو بی خونده پختنه زل تاسو نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایل نه درلود د لیستاسي جواب بچي
زه حکومت ما دای نشرا کولای چې زه دای ماته څوک نشرا کولای زه نور د هیڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت دا هغه هیڅ هم کولای نه سي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه ترلاسه کولای بیا ارتیا نه چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پر ځای کیږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتن کی دته
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې هیله چې ژوند به مو ختريږي د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وی چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو
چې ځانې وی خیاو ته نه وایست دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په زین کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته پټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوګوریدل خبرې لا بل غوګوزي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څنګه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان خوانځي او په هنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پریږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څنګه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څنګه شي زده کولای په کابل کې د وی دولت لیسې زده کوونکي چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په خوانځي کې استادان وهي
استادان دې ریوار درته درس تشریح کې تکرا کینه الته درس هم زنه لرګي باندې وهلکي موږ ماتي درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه یا روایت نوټ وای چا ځانې بخیغه تنه وای دا څنګه زده کنه سزده هم نه وحید کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا الته وهلکي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي د یو خصوصي په هنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ دیس سم کې درس نه دکې استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ شخان په د تختیم اختراوالو د تنبل او د درس نه دکې ول نه دکې کورس لارتین کور کې ما پختنه کې پلان کې زده کې ټول درس نه دکې ولای مثلا د شخان په وای ورسته د خبر سره دکې کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کې استاد نسد تکې د تاثیر نه کوي
د کابل په هنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو گیمونه وای څو غا کې او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای شي د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او دا ټول د امتحان پوي ته پرې خودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خندو ځن سره مخامخ کوي دغه سیمسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پوي ته پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو نه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نږدې کیږي
ډاکټر درمل وایي ک ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی د خبره له ذهن او باسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی د خبره هېره کې چې د درس نه زده کیږي دوی دی چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول کا دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
د خوانی زو مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټمټي دول هم سبب شوی چې لزده کونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دي د کټمټي دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کده شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې د تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کوي نو ځنه هغه کړو دغه مطالعه چې د دادو مطالعه د کارونه ورده زه خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کې کوم مهمه نقطې را وباسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین تر ازي ته دای کیږي او د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعت وروسته یا دوی ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر کدوې مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست په هني رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي لکه تلګه شل کارونه هغه امدادي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال نه لري تاسو ځکه نه شي کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړی هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګای وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي د تمرکز لپاره ډیر کومک
که غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټورا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد شکوله اعظم کړی، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادله افکار منځ تر ځي، دا ډیر ګټور تمامې دی. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکیږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم بیا
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشټاین نه دی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشټاین هم کم نه دی، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه م کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکري او دغه سه هر ورځ تمرین کوي تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات ل یادې ما کوي موضوعات بلکې دغه سه تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزي او بیا ګټوري تمام شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پېتر سیږي تر بیا خو وخت ولري.